سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو زموږه کې د ساده رادیونه څلور ساعت اوریدل شي د مخام لښپګو د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو څپوندونه سی او شپنده وش او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپادو لښپګ نیوز مخه اوریدل شي خبرونه په خبرونه پیلو د جرمنی حکومت وای په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 360 زره بهرنیانو په د هیواد کې سیاسي پناه غوښتي ده. دغه معلومات له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2014 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی دی چې د 2022 پرتله 50% زیاتوالی ښيي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دویم د ترکیې او دریم د افغانستان ته وګړو. شاوخوا 1 میلیون اوکراین نیو وګړي چې د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوې په دې ډله کې ناراضي ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته نه دي اړ شوې، بلکې دوی ته د روپۍ ټولنې د اصولو پر اساس بیړني موقتی خوندیتوب ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلي بندیزونه لری کړل. کرکټ بورډ تر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نبین الحق او فضل حق فاروقي لګول شو د موظف کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوټلي مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریز دکونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې درې لوبغاړو د بندیزونو لګول پر مهال ویلی و چې دوی به په سوداګریز لګونه کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لري او نو یو غوښتل چې په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي. روسی چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حمله په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګروت والی ویچاسلووا ګلاتکوف نن پر خپل ټلګرام پاڼې د خبرو کړی دی. د خغلی ګلاتکوف په وینا د روسیې د هوایي مدافع ځواک تیر شپه ناوخته لس هوایي اهداف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیو څو اونیو کې د روسیې بلګروت سیمه د اوکراینیز واکونو لخوا په پرلپسې ډول پنخه شوې ده. د 3 دسمبر میاشتې په وروستیو کې په یو بریت کې د راپورونو له مخې 15 ملکي وګړي وژل شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ویل دغه هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سختریزې ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. غلی بلنکن بارونه په سعودي عربستان کې خبر اعلان ویل له هغه ټولو کسانو سره چې د خبرې کړې دي د اوسنۍ ستونزې خپرېدو ته متوجه شوي او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دي څه پېښ شي. د همدارز ویل سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړې ده چې د جګړې لپاره پای ته رسیدو وروسته د غزې د بیا رغونې او د هغې د ادارې لپاره پلان جوړ کړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې یا سیګار ویلې دي او د هغو پیسو په اړه باندې چې په سویس کې د افغانستان ساتل کیږي اندېښنې څرګنده کړې ده چې د طالبانو لاسته ونه غورځيږي. دا چې دا پیسې اوس هم د امریکا لخوا کنګل دي او کنه او څړ جوول به طالبانو ته لاسرسی پیدا کړي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. همدارنګه په کندهار ولایت کې به د هغو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې په دې وروستیو کې له پاکستان راستنه شوې دي.
خو د سرای کرایه باندې مو وسنه رسېږي، کرایه ګران دي، بس دغه تمبګان مو درولې به تمبګان کې ژوند کوو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست هغه پریکړه به هم در سره شریکې کړو چې ویلې دي لدی وروسته د پاسپورت غوښتونکي کولای شي چې په افلاین ډول هم درخواست ورکړي. دا چې دا غوښتنلیک به څه ډول وي او خلک څنګه کولای شي چې د پاسپورت غوښتنه په افلاین ډول وکړي په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. همدارنګه که وخت پاتې شو ساسي غوښتنه به هم خبره کړو. نور مطالب هم شته.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې بیا هم ستړی مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبالخت قربانی یو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرون کې داری په سویس کې د افغانستان باندې صندوق څخه د ناسمې ګټې اخیستنې او طالبانو ته د ورګرځولو په اړه اندېښنه ښودلې. سیګار په یو راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې ته یې سوال لیکي، اوس مهال هیڅ داسې ځانګړی کنټرول نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې امانی صندوق طالبانو ته ونه لیږدول شي او یا هم ناسمه ګټه ترې پورته نشي. تفصیل امید ظاهر مل اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې تلګل اندېښنه خودلې چې لدی پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې د غوښتنو او پښتنو په جواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلی د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پښتنې بي جواب دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې لدی ټول اندښنو سره سره د یادونه هم شوی چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دی وستل شوی. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق احدی او شاه محمود مهرابي سره د اندښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شوی او پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو تمویل په اړه د اندښنو بحث مطرح کوي چې له قولې امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو او سوال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي. د پیسو د نه لیږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو منځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه به د امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لیږد ملاتړ ونکړي چې دې بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملي کړي او تر څنګه په دې ادارې کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنیوي ونیول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. خلاصه د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانی صندوق ته ولیږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. دا طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمیر کابل خاریان د پاسپورت اخیستلو کې د درغلې او ګډوډۍ په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي رادیو سره خبرې کول چې له میاشتو میاشتو راهیسې پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین نوملیکنه کړي، خو لا هم پاسپورتونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له د او ورسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومي په شلمه با په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست 13 ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوی عبدالکریم حسیب یو ویډیوئي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د اسانتیاو په موخه سر له راتلونکي چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو آفلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبه په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي، خو یو شمېر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روحالله چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
آنلاین پدمنګ پروسان داسې پټه په ولاړه باندې پیګم سیمنګ نوبات وکړل راځي او موږ د مسئله پښتو ته خوښ درو کوم پروسه چې افلاین شروع کیږي په کې شفافیت او مد نظر ونیسي.
د غراز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د انلاین پروسې پر ځای په افلاین پروسه کې درغلي ډیروي او د طالبانو حکومت به ونتوانیږي چې د درغلي مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شفق او مصطفی د افلاین پروسې د اسانتیا او ترڅنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورتونو ریاست چې دغه کوم نوې اقدام کړی دی که څه هم ترڅنګ به یعنی مشکلات او ستونزې مولري ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیا وي، نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کونی سال شوه
یو نیم کال شو چې ما نوم لیکنه کړی ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلې. کله ډول دوام پر ممکن پاسپورت مې نور هم وزړی، زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورتونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي تر څو ګډوډي رامنځته نشي.
ګډوډي نشو مو
د کابل د خاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو آزادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په افلاین ډول د پاسپورتونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د تای مراحل نیټه پرې لیکل شوې وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تعلیم میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستنه شوې کډوال په خاره کې د کورونو د کرایې او د لوړوالي څخه شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غوړي چې د کورونو کرایې دي وڅاري. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هیواد ته راستون سوی، اوس مهال د ښار په ختیځ څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. د وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه سوې او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې موږ وسنه رسېږي، کرایه ګران دي، بس دغه تمبګانو درولې به تمبګانو کې ژوند کوو. پاګه مو وسو لا کر سیږي شپږ زره وزره افغاني غواړي موږ نه لرو. په دغه بدل په دغه مو کې اړولې دي ورور گزاره کوو نو څنګه کیا کورونم بچان مم دغه لس لغل په دغه ټاټو کې هم تاود نه دی، نه دی بوټي بند بستا، نه دی وو بند بستا. ماجت ماجت هغه دی ورور دغه سخوار دی په لکه د پسرلی د په لس ځکه باندې منځونه کوو الکوان ته سبکان وایو یو تاریخانه سره برابره.
ورسته له هغه چې د سپین بودک لاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټک سو، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابر لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راست نصیب کډوال د کورونو د لوړو بوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایه ښکته کړي.
د وسرای د سرپنا غاور میوسی یو بل مشکل میالسی، نو دوی خاتم پنا راولل، نو دای تر اوسه پورې زموږ کم هغه ترتیبات هغه د سرای یو د غچ کریا کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټه سراوا وشتلو نو موږ دا صدا خواست دي چې دا سرایو کرایه لر سره کښته کې وس موږ د بل چا په سرای کې کورونا نه لرو نو زموږ بای چې غم خوړسي دلته کرایام دی پورته دي ولاکم په واسه کېږي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسؤلین دا ستونزمنی او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د میشتیدنې امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دې اړه د بیلابیلو ارګانونو سره مجلسونه کړي تر څو په ښار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پر اطمینان او ډاډ ورکول شوی دی چې موږ باندې دپاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونا چې څومره قیمت وي په هغه اندازه به خپلو مهاجرونو ورونو ته ور تسلیموو او د عمارت تخواسه هم دی ته دا یو وافر دی چې دا شی بای چې د مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري سهولت استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواد ته راستنه شوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو 24 ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسیدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید په برید کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د غزې پر ترنګ هم نن د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. تفصیل د احمد تکل نه په دې راپور کې وره.
د لبنان امنیتی چارواکو او دولتي خبری اژانس نن وویل چې د اسرایلو یو بی پیلوټ الوتکه نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 5 کیلومتر لرې تر سره شوې ده. یو ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې په بیارغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډیره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پاوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندې ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې لخن سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا ویرشته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر ترنګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له 3 برخې خځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکی وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سیمه د پکتیا او مهمه کاروباري او ګڼمیشت سیمه د خودوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوې پکې نشته. دوی وایي لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته برېښنا نه ده غځېدلې، د خلکو بیکاري ډېره او د جمهوریت د وختنی پروژې هم نیمګړې پاتې دي. بل طرف طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او کوشش کوي د دوی په خبره چې د سیمو اوسیدونکو ته امکانات برابر کړي. تفصیل د سیمې په دې
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وایي د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډیری سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بېلابېلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د سمکنی ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رورته وویل،
موږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کې مخته پروژې مخې ته منظوري کې اوس کلینیک ته ضرورت ده. یو کې کلینیک ده، هغه د پاره ډاکټران دي کم دي، ځکه خلک ډیر مجبوره دي، خلک اقتصاد را په ډیر ژوبلې.
د سمکنی ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو سمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوې. د سمکنی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي،
په سمکنی ولسوالۍ کې بعضې کارخانې دي او تر څنګ یې لوی مطبعې شتون لري، نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د سمکنی ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د سمکنی اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي. عبدالرحیم چې د سمکنی اوسیدونکی دی وایي،
ما سره دلته بانک وای، ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي، هغه وایي چې هلته لاړ شه، زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه، نو ما ته هم دلته رسیږي. زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرتې سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته، نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایه سړی بې اعتماده شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي، د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي. اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید ویل،
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي او هم موسسات سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي، تطبیقوي به، تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بیکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی. د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 1700 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر خزونجونو غالي وبدل او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. یو شمیر خزونجونو زده رادیو سره په خبرې کول چې د طالبانو له خوا د خزونجونو پر وړاندې د وځ شو محدودیتونو لامل د غنجونی او خزیر شوې دي چې غالي وبدل او خیاطي خمکدوزي او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي، څو له دې لارې د خپل کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې 350 شزو او انجونو ته د غالي وبدل زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تعلقان ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او انجونو ته د غالي وبدل زمينه برابره شوې ده او له همدې لارې د خپلو کورنوي لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادۍ روډي ته وویل،
350 خانیواس د 5 مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالي وبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالي وبدلو 15 رسمي مرکزونه په تعلقان شار کې فعالیت کوي او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونی چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغی آزادی رو دیتا بویل.
ما از امارت اسلامی می خواهیم که کار در شو
موکل اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي
کاروبار همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمو نمید. زمینه شما
د لیسانس تر کچه تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالي عبدل ته مخه کړو څو د خپل کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی مرسل عزیزی هم ورته خبره کوي.
از امارت اسلامي خواهشمندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار خوځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي څو موږ نور خوځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسؤل حامد قرلوق وایي پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدالله تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفنې او داسې نور توکي تولیدوو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکه دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغه صنعتکار نجونو او ښځو په خبره په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول د هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بن معروف والا سجر په زابې هر ورځ یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله په خدای را رسولې دي. هر ورځ مو کشي، هر ورځ مو بیاي، هر ورځ مو بیاي و ورځ نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ ژغ ولې د مشران نه اوري. که ورته وایه چې مشران ته وایه دلته دونه څوک نه سوای دا موږ ګسره دغسې جاري کړي دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هره ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته هیڅ نظر راواچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي. ولې داسې ناس یاست؟ ولې داسې بده یاست؟ سات سم دی نه مو وروره د خدای ور پې پیدا کېږي، وږې تږې ناس یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاتې سو د ژورو مسله سوله. هره ورځ مو ځغلي، هره ورځ مو ځغلي، هره ورځ مو بنیانی، هره ورځ مو بې عزته کوي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. ته وایم چې دغه وروره د مشرانو ته زموږ ږغ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمیږي، خوارو غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کېږي. وروره یا دا د بندې کي او یا دې نو خوارو غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرانوس جوړولی یا لاسرسی نه سورته کولی، سیم کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکره رسېدلې. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سیمي کارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نه سو ورته کوی، ستړي خلک یو، کارمونه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سجته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي. نو هغه د سکرې ډېر سر کمې دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د پښتو د خبري خبرونې دوی منی مې تر ورسیدو په دوی منی مې کې درڅه د ازاد رادیو 25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونه تا د جرمنی حکومت وايي په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 360,000 بهرنیانو په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. د هغو معلومات له مخې چې پرون د جرمنی د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپرل شو، له 2018 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د نوري زر لپاره تیر کال ډیر زیاتوالی راغلی دی. د 2023 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریه، دویم د ترکیه او دریم د افغانستان د وګړو. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد په دریو لوبغاړو لګیدلې بندیزونه لري کړل. کرکټ بورډ تیر شپه نو وخت په بیان کول هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي لګول شو، د موظفي کمیټې لارزونه وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته د ملي لوبډلې مرکزی قراردادونه وکړ شي او دوی ته اجازه ورکړ شي چې په سوداګریز لیګونو کې ولوبېږي. روسي چارواکي وایي چې د اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حمله په نتیجه کې د ریکا سانټا پین شوې دي. د بلګریټ والینن پر خپل ټلګرام دا خبره کړې ده. د هغه خبره چې د روسي د هوایي مدافع ځواک تیر شپه نو وخت له سوي هدف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سم دستي په دې اړه څه تفسیر نه ده کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د دغو هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سختريزي ډلې ترمنځ د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه بلنکن دا خبره په سعودی عربستان کې پرون خبري اعلان وکړی ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی. 15 دقیقې بحث مو ز صفی الله ستانګزای خره خلاص تویم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته پرسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړو سره ولیدل. دوشنبه په ارکیل رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلی خبرې هم ورسره کړې دي. ارګمنې لیکلي چې په دې مجلس کې مولا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په جواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې دای د کډوالو د ایستلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې خواله ده. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللی دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپله ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریځونه به د طالبانو لوري ته اور انتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیرخان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځای به هم پیغامونه او دریځونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخباراتو عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نصر احمد شیرزای را مېلمانه کړی دي. دواړو ته خراغلاستویم. جنرال سیب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبري راخستل شوې دي چې څنګه مې چوویل د ګواښ د نه پیښېدو مسله یې مطرح کړې ده. هغه مهم ټکی دا و همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به تر سره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغه سي و که نه د طالبانو دریځ متفاوت و تر پخوا هغو؟
په درمان سن اجازه چې اجازه راکړه اول لومړی تاسو ته ستاسو ټول همکارانو مدد ستاسو د خپلې راډیو له لارې تاسو ته او ستاسو ټولې او لومړی تاسو ټولې هیوادوالو ته چې اورېدونکي دي او ستاسو قدرمن مېلمانه سلامونه وړاندې کوم. په سلامونه بدل ما زما او په دې له جوړو جوړ او خوشاله شي. قدرمن سن اجازه ما هم دا خبرونه واورېدل او هم سیړم او هم ګورم چې د پاکستان راغلل ایا د مولانا فضل الرحمن په مشرتوب باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې لیدلې او کتلې هم دي. د زما په هنګ باندې قدرمن انسان اګلیس کزه راځي چې اول دا وګوري چې طالبان یې د بیا هم دا ثابت کړی چې د ښې حکومتداري چارې او واکې د نشي کولی او د ښه نظام لپاره هغه یو سیستماتیک او ډیپلوماتیک سیستم نه لري چې د دوه اړیکو د تنګلتیا لپاره هلې ځلې وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابت کړ ټول نړۍ وله ته زموږ تاسې یو دوله تر چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک رسیدلې دي او خپل حکومت او په اصطلاح په حکومتداري چارو باندې دوی پوهېږي. دې چې که چېرته د دوو هېوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارت خانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید دغه یو د نستو د پسیاسي او پنورو مسایلو باندې سره حل کی او هغه سره ډیر کی. مګر د یو بند په بنیاد باندې یو شخص یا یو داله راځي یو شخص راځي د یو دلی په نام باندې یو پاسو د تو باندې د دوه یو اډونو د ترنګتیا او د ستونزو د هواري دوه لپاره لري کی دا فکر د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مسله. مګر کچېته د بده د د خپل د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسو واورید په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلي سوتي کې دا باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن انسان دی چې د قندهار د وری تلل د هیر پاکستان ته او د وټ خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپل د ډیپلوماټیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وي کله شخص یو کس دی د داس یو د داس یو پاس دی او هیواد پاس دی ټوب نه بلکې خپل د شخصي لخوانه دی. اول دا د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت داسال سره دا هغه مسائل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د سیاسي د لاله خوانه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرح ده چې دی رامنځته کړي. مګر د فضل الرحمن ته تک کابل ته او په هر کې د مارک چارواکو سره د لیدنو کتنو څو نقطې تاسو کارخه خبره ته ځي چې متوجه شو قدرمن انسان دی چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبره چې دای ویل دی چې د افغانستان د اشغال په مد بریا او فتح چې د طالبانو د وخت د را رسیدو د بریا په هغه ته مبارکي ویل دی یو بیا فتح بل دی او دای هم ویل دی چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هیوادونو لپاره کوم هم باید خپل حرکت مثبت اثرات ولوبي. دا په خپل یو خبر ځان سره په خپل لري نو که چېرته فضل الرحمن یقینا دې ته فتح وایي او ځاځي به طالبانو نه شکریا ادا کوي او دا لوی فتح ګني نو بیا په فضل پاکستان خو په خپله اجرا دی پاکستان که په خپله هغه د اشغالي ډلې چې پرون په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولې خپل هیواد دپاره مبارکي نه ده دپاره هلی درېږي. درېمه خبره دا قدرمن انسان اګزیسه چې د نجونو او د ښځو د بندیزونو او د مکتبونو او د مدرسو د ښوونځیو د بندیدو لپاره وایي چې دا د افغانستان د هغې څه چې څنګه خبرونه کراغلي چې د دې هرکلی کړی دی او د دې پر ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د ښځو او د نجونو د مکتبونو د بندیدو ملاتړ خبرې کوي باید په فلسطین په فلسطیني مسالې باندې تمرکز وکړي. نو آیا که چېرته دا د یو اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولې په خپل هیواد کې دا داشي نو رامایځي کوي چې د پاکستان حکومت هم دې تر ورسېږي چې راځي د فده موضوع کې دې د خو
مننه کوم جنرال صاحب هم دې مورید باندې به ورستم بیا پښتنه ول رو خو اوس به ښاغلی شیرزی تام وخت ورکو چې په لاین کې پاتې ده ښاغلی شیرزی مولانا فضل رحمان خو کابل ته ورسید التیم له لوړ پړو طالب چاروک سره کتلی دي دوی دغه لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې د ما پوري په دې اړه باندې خپل شنه نه پاول کی وای
استاد صاحب سلامونه ونې کړې تاسو ته قدرمن میلمه ته هم خاطر افریقا هم کاران ته او درنو محترم او ځین کوته هو مولانا فضل الرحمن چې راغله د افغانستان ته مولانا فضل الرحمن اول موږ په بوته کوچه د پاکستان خارجي سیاست د استخبارات او د فوجیانو په اختیار کې ده او دا سیاسي دغه خارجي سیاست د لوی استخباراتونو لخوا هوی ته ورکول کیږي او فوجیان او استخباراتيان په پاکستان کې دي ځکه چې دا د دې ملکی خلک ملکی حکومت په سیاسي خارجي سیاست کې دومره وند نه لري نو مولانا فضل الرحمن چې دی یو ځل یو ګروپ یو هیڅ مشري لري دا په خپل په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده او کوم بیا چې مخکې دروځه او څنګه محبوبیت لري نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوش یا د یو مدرسې تعلقات طالبان دې سره لري یو مجلسیا په صفات راغله دې هرجه وو خوشی علي زلې دا چې د افغانستان د شخلو په ګټه نه خوري او موږ دا هیر نه کو چې د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامدار ده دا کوم طرفان چې دوی مخیا شولې ده دا دې په خاطر ده چې د طالبان د واکمنۍ نه مخکې یو دلې دا چې خبرې وو چې طالبان دې هندوستان په خلاف استعمالي او ګویا د طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي دا د کاپه د لری کولو په خاطر زی یو طرفان دا شوړی دا چې ګویا د طالبان او پاکستان ترمنځ د دښمنۍ ده دا ټول د دنیا په دې پوهیږي چې د طالبان هوا کوسه په ایسای او پاکستان په لاس کې ده دا سی یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر یا کوم ورځې کې دا یو د میګاتا د افغانستان د لپاره دنیا په دې پوهیږي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړه وي کوم مشکلات وي د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ولوبوي نو هڅه یو خاوی اچول دی د پاکستان په خلکو د سرګوماني او د افغانستان د خلکو په سرګوماني او خلک هم پوهیږي دا چې دا راغلی دا د افغانستان خلک هم دا نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن دا چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده ډېر تباهي راغلی په افغانستان کې کله چې همیشه د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته او ځان د طالبانو یو سخت عامي و هغه وردا خاموشه و دا د مولانا فضل الرحمن دا چې ویله افغانستان کې جهاد فرض او پاکستان کې فرض نه ده دا هغه فضل الرحمن د شه طالبانو چې واکمن شوی د افغانستان کې دې ته فتح وي او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوسم علي زلي شي نو که اسلام د اسلامي ګوند او اسلام د لپاره پاکستان د لپاره ملي زلي وکړي دا د مخوره ملایان دا د استخباراتي ملایان دا چې د استخباراتو په حشره حرکت کوي اوس هم چې دا نه ده د تشویشونو زیات دي پی 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 او د نور ښانه ده هغه پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي د لپاره هغه خلک دي چې د بلوچستان مشرانو څخه نشول لري په افغانستان دغه لپاره راغلي د طالبان سره خبرې کی او پی 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 هم پوهیږي چې ټول خلک پوهیږي چې پی 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 هم د ایسای په واسطه ده او طالبان هم د ایسای په واسطه ده دا د څو خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کیږي دا یو سختګی ده یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو ته
مننه شیرزه صاحب خاغلی جلیلی ظاهرا خود ټي ټي پي موضوع ډیره په دغه خبرو کې چې راغلي دا خصوصاً د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه مګر مخکې ویل شي او خپل مولانا ویلی او مکتب مرکه کې چې دایبه زمینی دغه مسله یادوي مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز ټول په ټي ټي پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغه د طالبانو حکومت په وار ور غوښتي چې د ټي ټي پی مشران دوی ته ورس پاري او دای دریز دی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې د دوی خبر او لمغه ځای په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او د دوی خبر چې د طالبانو لبیا واکمنی دوی په پاکستان کې بریدونه تقریبا دو چنده شوې دي. یعنی ډیر مسله د ټي ټي پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي دي، مولانا په لاس هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به ورسوي. دغه وروستي محتویات ته په کتو چې د ارګ په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼه کې راغلي.
قدرمن سانګزای چې ګورې د ټي پی د ټي پی او د تحریک طالبان د پاکستان شتون په افغانستان کې د خوښ نه دي. دا خو په دې ډول چې د کچې ته شو د افغانستان په تاریخ کې د هغه یو تر هغه یو عملته او چې دا عملته خپل ځای وزایګنه خو له درو ته چې د افغانستان او د پاکستان ته بعض سیمو زموږ ته چې په بعض ولایت کې کونړ، ننګرهار او نورستان او په دې ځای کې دوی سره اوسې د عملته خپل ځای کې لري. یقینا موږ تاسو دې ته وګورو د تیر دوه نظامونو د کرزی او د غنی په دوره کې هم دا د عمل ته موجوده او د پاکستان په خلاف ملي عملیات کړو. سوسو د پاکستاني آیات الله خپل دلې نه کونه دی حکومتي په چارو کې دوی دا د افغانستان د ګلو د ورو د حکومتونو د مشرتابه سره په دې حاصل باندې ډېر خبرې او جوړې کتنې لیدنې سره تدبیر مګر هغه ونه توانید چې دا غستونه د پاکستان د ټي پی سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی دا حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو هلته بلې یو استخباراتي ډله موجوده یا د سازګرۍ ډله موجوده چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په شکل باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستي کې چارو کې هغوی سره مرسته کوي چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهزاد صاحب ته اشاره وکړه چې دا هسې یو لوبه ده، هسې په سلګو باندې د خاورو شین د طالبان په دې باندې نشي توانېدلی چې طالبان او په خپل منځ کې د دوو ګوندونو د تحدي طالبانو د لحاظ مولانا فضل الرحمن په منګري تو باندې د داسونو د حل کې په دې چې داسونو د ډېره جوړه او ډېره عميقه سرچینې لري د ګو استخباراتي سازګرو د له کومنځ کې د لوبه روانه ده چې پاکستان او هندستان د دې حقیقت نه هیڅ اکثر به هم نشي پټولی او چې په اساسي د خوتې کسره مسله وسې لپاره مسله کې پیسې خبره دي.
بله مننه.
میدان ګرم دی مګر دا کومه غیر نه لري ته مولانا فضل الرحمن راته دا چې په دې په ظاهري باندې باندې چې دوه هیوادونه سیاسي اړیکې چې ترنګې لري فیصله باندې ترنګې لري شوی دي تیسره سره جوړې کی زه فکر کوم چې دا بیا دې ته کوم نسبت تاثیرات مې لري الا دا چې دې په خپل منځ کې نور نوې ستراتیژي باندې نور مسایل سره مطرح کړي.
مننه کوم. ښاغلی شیرزای یو خواغه بیانونه دي چې رسنوی ترازی او په سیاستونو تاګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده په دې مورد باندې شوې دي. فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري هغه په بحثونو کې یاد شوی په جدي شکل باندې کڅنګ استاذ
صاحب فکر کوم چې دا د ټي د ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د ایسای په کنټرول کې ده. د ټي ټي پی مشران د لاس لاندې خلک لري کوي مشران ایسای دوته ده، ایسای سره رابطه لري، د ایسای په اشاره وسم کار کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل څه ده. د پاکستان د نن غوړې د پښتون تحفظ فعالیت کې د بلوچستان جنبش فعالیت کې د بلوچستان او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره خراب تللي او څه د بلوچستان او مشران په د طالبانو په اختیار کې ده او د دې په طرفداري د افغانستان په دننه دلته څه پروګرامونه لري او د پاکستان تشویش هم همدغه د بلوچستان او د پښتون تحفظ لخوا ده. نه د ټي ټي پی ټي ټي پی دلته د ټي ټي پی نوم یو استفاده کیږي. خو پاکستانیان په دې پوهېږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي د ځدام لري په ډیپلوماسي باندې لې پوهېږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د قندهار والی هلته استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي په دې باندې پوهېږي طالبان چې پاکستان په دې باندې پوهېږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلد نه ده. راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې رابطې درلودل چې مولانا فضل الرحمن دوی نه کار اخلي او دې لګره چې مهار کی او دا
د بلوچستانو مشرانو یا د تحفظ پښتون هغه د پښتون د پښتون تحفظ کوم لیدران چې د طالبان سره رابطه لري یا بواخ د پاکستان ته دوی مهار کی او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضل الرحمن لیګل ده او پاکستانیان په دې پوهیږي چې دغه یو لار ده د ډیپلوماسۍ د ځانه پرته کې یو کوشش ده چې د دې لاسته راشي خو زه فکر کوم چې دا اصلي یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دې خاورې نشي اچولی هندوستان هم د دې په سیاستونو پوهیږي د افغانستان خلک هم پوهیږي او کوم کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچستان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپل کارونه کوي او څه
بله مننه کوم لتاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره د هغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدي په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې همدغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو په ارتباط، او اوس څه ډول دریځ لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې تر هغه خپل سیاست بدل نه کړي او افغانستان ته د خپلواک یوه پسترګه ونه ګوري دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولای. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ور سره دی، کده پاکستان کده مسلمانانو فکر ور سره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوی صادرې کړی دي. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې کوم پوسټ مو کړی و، تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه څه وي ویلیکئ چې تر هغه موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلی، بیا به هم پم دې مسله کې تم شو ورسته مبحث د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی، نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کیږي چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کیږي یا څه لوی تصمیمونه هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې خو پاکستانی چارواکو سره خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره زه څه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیبو، خبرونه ته موږ ودنی ګورو د سم په اجتماعي او په ټولنیز په پانو کې اجندا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې دا وزیر قندهار ته د فیصلا باندې فیصلا د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله څه خبره چې ملا ایبت الله به موجود وي که به موجود نه وي، به شتون ولري که ونه شتون، هغه بېله بحث ده، بېله خبره او بېل بحث دی. په پروګرام کې دا دی چې قندهار ته ځي او د هغې د مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره هم ګوري، نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. کله چې پاکستان اوس مهال حالت کې سمې دی چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دي او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واک دی پاکستان دی او ایسای سره دی وګوري کنټرول دی وګوري وخت هم دریز نه اوسره ته وګوري فقط دی یو نمایش او یو فیصله یو منظر دی چې وګورم کې نور ته چې فضل الرحمن راغی د پاکستان د افغانستان د مهاجرو او د نورو سیاسي خراب حالاتو چې رامنځته شوی دی د دې سره بیا کتنه کوي وایي ځا یو تر هغه مې چې مګر زه بیا هم فکر کوم چې
دا لیدنې کتنې کوم تاثیر نه لري په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري. د ایران اغېزه موږ نه شو کولی چې د مشر د قد طالبانو په مشرتابه باندې چې ډېر قوي اغېز او اغېز لري چې هغوی هم خپلې ګټې لري چې دې نه هم باید سلي کوټنکو چې والي پاکستان نه دی چې په طالبانو په دلو په طالبانو د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوازي او پاکستان نه شي کېدی. ایران قوي لاس لري او د قندهار واکې د ایران د خواله سمبالي څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي نه لنډه طرفه باید شاید ورنه ورزول شي. دا یو خاله موضوع ده چې هر رقم چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیکو اهدافو موخو لپاره طالبانو څنګه ګټه اخلي دوی به هماغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي. مخکې دا خبره وکړه قدر من شي تاسو دا خبره وکړه چې دا آسیا او نمایشو دا یو سناریو جوړې کړه.
من له کوم خغله جنرال جلیلی اخری پختنه له تاسو خغله شیرزم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خالته د ټول واکونه مامالته دی. فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکټل شي په دې سر به چې تر اوسه پوری پاکستانی مذهبي مشرانو سره دوی نه دی کتل، یعنی ملایبت الله او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت غواړي تری
څنګه چې یو خدای د ورس کال او په دنیا شوه شو چې ټول دنیا او یو افغانستان خلک وايي او د طالبانو د مشران لپاره سمه کې خلک پوښتنه کوي چې ملای بتله شتون لري تاسو ملای بتله لیدلې دی د طالبانو مشران د ځغه سوال نه ځان تیر باسي. ملای بتله په نوم څوک نشته، دا یو استخباراتي کوډ د هغه بارنه افسران د ایسای افسران د اوبل د طالبانو راتګ نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده. ما هر کله په رسنوي کې ویلي ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی حرب نشته، د کابل سیند نه دویم منزل هر سره پاکستان ایسای افسران ده او برنۍ افسران ده چې افغانستان هر یو د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي. دا یو هڅه خبره ده یو څه خلکو پر سرګو خاورې وهل ده. نو کدا لار چې پاک قندهار ته او کدا ملای بتلا شتون وی جو بزات علي مخترازي جو یو د خبرې دي. مهمه خبره دا ده چې دغه سفرونو هدف څه ده. دغه طالبانو په پدې نظام د پدې باندې چې دوی پاکستان دی د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دلی کې دوی کوشش کوي چې دغه کونتاپه چې طالبانو وهل شي وو چې د هند په خلاف استعمال شي دغه د هند غولولو د پارا د هڅې را روان ده چې د هند اعتماد په طالبانو باندې زیات شي او ول دغه فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره وو څه اختلافات پیدا کړی ده او دغه مولانا فضل الرحمن چې یو نوې سره د دار هغه د دغه شخړو د حلولو لپاره او هند مولوی او طالبان او هندستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به نږدې وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندستان باندې پاکستان د دغه طالبان په ذریعه استعمال کیا او په خپل مقصد رسیدي. اصلي هدف همدغه سیمپلسانی کې او دغه د اختلافونه چې له مهمو کېږي او په رسنۍ کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي. اصلي هدف دا ده چې هندوستان طالبان سره نږدې کړي او د خپل نور وروسته برنامو لپاره ځان آباده کړي. دوی نه وروسته نور څه نشته او نه کوم اختلاف ده. طالبان هم اوس د طالبانو واک د پاکستان ایسای په لاس کې ده. ولاته د طالبانو مشرانو ملای بتلا خو نشته کوم د ایسای افسر ده. ملای بتلا نوم یو کود سبرې
اگر چې زبیح الله مجاهد ویلی دی چې د دوی مشر نه غواړي په شرعي اساس باندې چې د عکس یا ویډیو څخه خبره شي، په هر صورت ډیره مننه کوم چې په دغه 25 دقیقې بس کې ملموک سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اورید.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00420221 3138 تکرار می نمایم 0042-2112-4138 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 0042-2112-4115 تکرار می نمایم 0042-2112-4115